مشه دا سجی رډو دا ټو په جوړ خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم پدې خبرونه کې وړاندې کابل ته د پاکستان د سرلیاسم د سفر پاړه ورېدل شي چې پر افغان سولې بل افغان چارواکو سره خبري وکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر سرګندونی حمله رو چې امریکا غواړي خپل پوجان له افغانستانه ژرونه باسي. د نورو مطالبه تر معرفي مخکې خبرونه ترکیه په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر د الیاس دایي وژنه تراژیدي وبلله او د هند او پاکستان د سرحدي ځواکونو د جګړې پر مهال لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي. د خبرونو تفصیل: زلمی خلیلزاد او لوړپړو ترکی چارواکو په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د اندېښنې وړ بللی او په دایمي ختمولو یې ټینګار کړی. دا خبره په انقره کې د امریکا سفارت په یوه اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې ترکیې ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد درې ورځنی سفر د جمعې پر ورځ پای ته ورسید. شاغلی خلیلزاد ترکیې ته په سفر کې د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوشغلو، د ولسمشر ځانګړي سلاکار ابراهیم کالین او یو شمیر نورو لوړپوړو چارواکو سره د افغانستان د سولې او ثبات په تړاو خبرې وکړې. په انقره کې د امریکا د سفارت اعلامیه زیاتوي چې شاغلی خلیلزاد او ترکی چارواکو په دې هم بحث وکړ چې ترکیه څرنګه له نړیوالې ټولنې سره په همشغی په افغانستان کې دواړه خواوې د سیاسي جوړجاړي له لارې د جګړې د ختمولو د پروسې چټکتیا ته هڅول شي. پولیسکونو نړیوالو ژورنالیستانو د الیاس تایی وشنه خندلې ده او ویلې دي چې هغه په جنگ ځپلې هلمند کې ډېر موثر خبریالي کوله. د وال سټریټ جورنال خبریال سون انګل راسموسن لیکلي چې د ځینو سختو راپورونو په برخه کې د دایي د همکارۍ پوره وړی یم. فوټو ژورنالیست اندرو کیلټی لیکلي چې د الیاس تایی له همکارۍ پرته به له هلمند د 15% راپورونو خپراوی ناممکنه وو. د وسلوالو ډلو د مطالعاتو د مرکز څیړونکي اشلی جاکسون ازادي راډیو ته وویل چې الیاس دایی ډیر زړور او تکړه خبریالو.
ما اول وار دایی هغه وخت ولید چې هلمند ته د تحقیق لپاره تللی وم. هغه فوق العاده پراخې اړیکې درلودې، ډیر زړور و. له هغه سره کار دا راته ممکنه کړی چې د جګړې یوه بیخي بدله څېره وګورم. هغه نرسانې پیژندلې، قمندانان یې پیژندل، دولتي چارواکي یې پیژندل. هیڅ چا ورسره له همکاري دریغ نه کاوه. دا د یوه ډیر ښه ژورنالیست نښې دي.
الیاس تایی په هلمند کې د ساجی رډو خبریال د پنشنبې په ورځ په لشکرګاه کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر ان ماری ایرکسن سورید د الیاس تایی وژنه یوه تراژیدي یاد کړه. د اغلی سورید په حواله د ناروې د بهرنیو چارو وزارت په ټویټر کې راغلی چې په خپلواکو او آزادو رسنیو خبریالانو باندې بریدونه غندي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر همدارس د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش لاندې شنې سره ملتیا شوډلې. ګوتیرش ته نړۍ په ګوټ ګوټ په تیر بیا په هغه سیمو کې چې جګړې روانې دي د خبريالانو وښنه د جدي اندېښنې وړ بللې ده. شغلې ګوتیرش ویلي چې دغه سي جرمونو عاملونو ته د سزا ورکولو د معافیت په وړاندې باید ټول په ګډه هڅه وکړي. تر دې مخکې هم یو شمیر لوړپوړو چارواکو او د بشري حقونو لسکونو فعالانو له هغې ډلې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ازادي راډیو د خبریال الیاس تایی وژنه غندلې ده. د هند او پاکستان ترمنځ د سرحد یوې بلې غاړې ته د ډزو پر مهال لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. دا جګړه په کشمیر کې شوې ده. دا سیمه د هند او پاکستان ترمنځ ویشل شوې ده او دواړه یې د ملکیت دعوه لري. هندي چارواکي وایي چې دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه چې هندي عسکرو د هند تر واک لاندې کشمیر ته د هغو کسانو د داخلېدو هڅې شنډې کړې چې شپږ ملکیان او درې سرحدي ساتونکي ووژل. پاکستاني لوري بیا ویلي دي چې د هند د پوځ برید ته د جمعې په شپه ځواب ورکړی او د پاکستان لور ته څلور ملکیان او یو سرتیری وژل شوي دي. همداراز پولیسکونو نور ټپیان شوي دي. د هند او پاکستان ترمنځ روان کال د ډزو په ترڅ کې تر 40 ډیر ملکیان وشل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د ولسمشۍ په انتخاباتو کې ماته اونې منله، خو په سپینه ماڼۍ کې پروند خبرو پر مهال وویل چې شاید د سپینه ماڼۍ څوکۍ تر لاسه نکړي. امریکایي رسنیو جو بایدن پر ټاکنو کې بریالي بللای دی. په دریو ایالتونو کې آریزونا، میشیګن او پنسلوانیا کې د جمهور غشتونکو حقوقي داوه چې رای دې بیا وشمیرل شي رد شوې ده. د دیوالی پنځه ورځنی جشن نن په هند کې پیل شي، خو د کورونا وبا له امله به دا جشن نن د تیر په څیر رنگین نه وي. د نوې ډیلی اوسیدونکي ویشالی وایي
نو څوک ولا خپل ماشومان له کوره بهر ولېجو. موږ بازار او لګاڼي ګونی ډکو ځایونو ته لته ډډه کوو. لمړی ځل دی چې دیوالی ته د چمتووالي لپاره د توکو اخستو په سر وتلې يم. سږ کال وضعیت ډیر خراب دی.
په هند کې تر اوسه 8 میلیونه او 200 سره او تر دې لږ ډیر کسان په کورونا وایروس اخته شوی دي. او ساجی رادو په منځنۍ سپه ټول شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
In the very near future
په ډیر نږدې راتلونکي کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د نږدې همکار شاغلی رزاق داوود په مشرۍ یو لوړ پوړی پاکستاني پلاوی کابل ته ځي.
تر دې پلاوی وروسته به روانه اونۍ کابل ته د پاکستان صدر اعظم عمران خان لاړ شي او پر افغان سوله به د افغانستان له چارواکو سره خبرې وکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د امریکا له بهرنیو چارو وزیر سره په دې خبرې کوي چې امریکا د خپل پوځیان شر له افغانستان نه باسي. په دې خبرونه کې دا هم اوري چې نړیوالو خبریالانو د صدر رډو د خبریال الیاس ټای کار بې ساری بللای او په دې خبرونه کې
همدغه سړک د شهید الیاس دایی په نوم باندې ونمو.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو او د کور کلی په پروګرام کې دا مسله چیرو.
لکلاس لکه یو لس لکه روپی وایته ولري سي ا دقته واده وکي او ټول مصارف اخلاصي بیا هم پکې قرض راکېږي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د همدې اونۍ په پای کې افغانستان ته ځي. د پاکستان د حکومت باوري سرچینو ویلي چې عمران خان بل افغان ولسمشر اشرف غنی سره د افغان سولې او ثبات او دوه اړخیزو همکاریو په اړه خبرې وکړي. صفی الله سنگزی راپور لري.
عمران خان را روانه پنځشنبه د نومبر په 19مه د یوې ورځې لپاره کابل ته ځي، څو د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان پر رول او مهمو دوه اړخیزو اړیکو باندې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره وغږیږي. دا خبره د پاکستان د حکومت باوري سرچینو په اسلام آباد کې د ازادي رادیو خبريال ته کړي. د پاکستان یو شمیر رسنیو هم د عمران خان د سفر په اړه راپورونه خبره کړي. دا بل لومړی وار و چې صدر اعظم ته تر رسیدو وروسته عمران خان افغانستان ته سفر کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سپتمبر په 15مه د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په افغانستان کې د اوربند ټینګښت په اهمیت غږیدلی او هغه ته د کابل د سفر بلنه ورکړې وه. د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داوودزی هم د افغان سولې په تړاو په یو ویډیو کانفرنس کې د عمران خان د سفر یادونه کړې. داوودزی په دغه کانفرنس کې د خپلو خبرو برخه پرون جمعه په ټوئیټر باندې شریکه کړې.
In the very near future
په ډیر نږدې راتلونکي کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د نږدې همکار شاغلی رزاق داوود په مشرۍ یو لوړ پوړی پاکستاني پلاوی کابل ته ځي او په تعقیب به شاغلی عمران خان هم سفر وکړي.
شاغلی داوود زی پرته لدې چې د عمران خان د سفر نیټه په ډاګه کړي، د ولسمشر غنی د متبادله سفر یادونه هم وکړه. هغه د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې د ډیر بدلون یادونه وکړه. وی ویل چې له پاکستان په تیرو 19 کلونو کې دا تامه چې طالبان د په زور د خبرو میز ته راولي کارندنه و. د داوودزی په خبره د افغانستان د ریز اوس بدل شوی دا چې څنګه خغلی داوودزی په اړه وویل
موږ په هغه ډول ادعا نه کوو چې پر طالبانو باندې فشار راوړي چې د خبرو میز ته راشي. زموږ خبره اوس دا ده چې موږ منندو یو چې د امریکا او طالبانو په خبرو کې مو مرسته وکړه. تاسو په دوحه کې د طالبانو د موجودیت اسانتیا رامنځته کړه. موږ د هغو شپږو هدفونو لړلې چې دواړو ور باندې پریکړه کړې او صلاته پر رسیدلې یو. له تاسو دا تمه لرو چې د افغان افغان یا افغانانو ترمنځ د خبرو اسانتیا شي.
پاکستان ادعا لري چې د افغانستان د سولې په پروسه کې اغیزمنه همکاري کړي. عمران خان په وار وار د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري په 19مه په دوحه کې شوی تړون د پاکستان د اسان چارې نتیجه بولي. د افغانستان حکومت او امریکا هم په دې باور دي چې پاکستان په طالبانو اغیز لري او په کار ده چې له دې اغیزې په کار اخیستلو د افغانستان د سولې او ثبات لپاره رښتینی هڅې وکړي. کابل ته د عمران خان د سفر په اړه راپورونه داسې وخت خپریږي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو بلل شوی او د مخامخ جګړو په زیاتېدو سربیره په ښارونو کې هدفي وژنې او بمې چاودنې کیږي. حکومت د تاوتریخوالي د زیاتېدو پړه په طالبانو اچوي او وایي چې طالبانو اوس سره له دې چې د جګړو تکتیک یا چلول بدل کړی خو لا هم ملکیان هدف ګرځوي او تاوتریخوالی یې زیات کړی. طالبانو تازه په یوه اعلامیه کې افغان حکومت تورن کړی چې د دوی په خبره په کابل او لویو ښارونو کې د عالمانو، سیاسي شنونکو، مدني فعالانو او مخورو شخصیتونو ترور ته ملا تړلی او د طالبانو په ضد پروپاګاندا پیل کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د سر اعظم عمران خان د کابل د سفر پر مهال بروانونه د افغانستان د سولې پر هلو ځلو خبرې وشي. بل لور ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اروپا او منځني ختیځ ته خپل سفر پیل کړی دی. د دې سفر په ترڅ کې به پومپیو وو هیوادونو ته لاړ شي. د قطر ته هم سفر کوي او د دوشنبې په ورځ په پاریس کې د فرانسې له چارواکو سره خبري وکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د دې لیدنې کتنې په دورشل کې رسنیو ته ویل دي چې له شغلی پومپیو به وغوړي چې امریکا د افغانستان ژر خپل پوځیان نه بسي. اسمت څاروان راپور لري.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر یان یاویس لی دورین د امریکا له متحدو ایالاتونو څخه وغوښتل چې له افغانستان او عراق څخه د ځواکونو په ایستلو کې له بیړي کاروان خلی. د وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ته به په زغرده ووایي چې هیواد یې له افغانستان او عراق څخه د امریکایي پوځیانو د یو اړخیز وتلو مخالف دی. ټاکل شوې ده چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر شاغلی دورین په پاریس کې د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو سره وبیني او له افغانستان او عراق څخه د پوځیانو د ایستلو په اړه ورسره خبري وکړي. دورین د بی اف ام تلویزیون د خبريال د وی پښتنې په ځواب کې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د ایستلو پریکړه ته اشاره وویل.
Est-ce qu'il faut le voir en ce moment? Oui,
زموږ په نظر دوی باید دا کار ونه کړي او دوی باید له عراق هم ځواکونه ونه باسي. دا هغه څه دي چې زه به یې دوی ته ووایم.
د فبروري په 19مه نیټه په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقه پر اساس امریکایي پوځیان باید د راتلونکي کال ترمیم یاشتي له افغانستانه په هغه صورت کې ووځي چې طالبان په موافقه کې درج شرطونه پوره کړي. خو د امریکا اوسنی ولسمشر په ورستیو کې وویل چې تر کریسمس پورې دی ټول امریکایي پوځیان خپل هیواد ته وګرځي. ویل کیږي چې د امریکا له مخکینی دفاع وزیر مارک اسپر سره چې دا اونۍ د ولسمشر ترامپ له لوري له دندې ګوښه شو تر یوه حده له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پر سر د اختلاف مسأله هم مطرح وه. په همدې حال کې د امریکا د سنا جرګې جمهوری پال مشر له ولسمشر ترامپ څخه غوښتي چې له افغانستان او عراق څخه امریکایي پوځیان وباسي. اندی بیکس د پخوانیو پوځیانو د ورځې په مناسبت ولسمشر ترامپ ته په استولی لیکي ویلي سره لدی چې له بهرنیو هیوادونو څخه د ولسمشر ترامپ د اقداماتو ستاینه کوي خو غواړي چې ټول پوځیان خپل هیواد ته راولي. د دغه راز ویلي چې د افغانستان 19 کلنه جګړه د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه ده خو له دې سره سره په افغانستان کې حالات تقریبا همغه سدي چې په 2000 لومړي کې وو. لبلی خو امریکایي رسنۍ وایي د دفاع وزارت نوی سرپرست وزیر کریستوفر میلر به له افغانستان د پوځیانو د ژر ایستلو لپاره د پوځ متقاعد ډګروال ډاګلاس ماګریګر د جکپوري سلاکار په توګه وګماري. د ماګریګر ګمارنه داسې انګیرل کیږي چې د امریکا اوسنۍ حکومت چې د کار دورې په جنوري کې پای ته رسیږي غواړي له منځني ختیځ او افغانستان خپل پوځیان ژر وباسي. ماګریګر په 2019 میلادي کال له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلی وو ولسمشر ترامپ ته یې سپارښتنه درلوده چې څومره چې ژر کېدای شي له افغانستانه پوځیان وباسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دا ستی رډو د خبريال الیاس تای کار د هغه نړیوال همکاران هم به ساري بولی. الیاس تای د پنځشنبې پر اوس په لشکرګا کې د په موټر پوري د نشلول سبي بم په چاودنه کې وشل شو. ملالی بشیر د بهرنیو همکارانو سره خبري کړي او دا راپور چمتو کړ.
د وسلوالو ډلو د مطالعې څېړنیز مرکز څېړونکي آشلی جکسن وایي لومړی ځل یې په 2013 کال کې د ازادي راډیو له خبریال الیاس دایي سره په هلمند کې هغه مهال ولیدل چې دا دغه ولایت ته د یوې څېړنې په خاطر تللې وه. آشلی د جمعې په ورځ د نومبر په 14 نیټه ازادي راډیو ته وویل چې کله دا هلمند ته تله نو هر چا ورته د الیاس دایي نوم یادوه او ویل یې چې دا خبریال ډېر ښه دی او په راپور کې همکاري کولای سي.
He knew midwives, he knew commanders, he knew government officials, and I think it was is probably down to
the ډېر خلک پیژندل. د قابلګانو نیولې تر قومندانانو او حکومتي چارواکو پورې خلک پیژندل. د دې یو لامل د شخصیت وو چې خلکو ورته نشوای ویلی. دا د یو ډېر ښه خبریال نښه ده او زه پوهیږم دا هیڅ اسانه کار نه دی. د ډېر زړور وو په ځانګړي توګه کله چې د هلمند امنیتي وضعیت په دې وروستیو کې ډېر خراب شو.
آشلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې دایي له خطر سره مخامخ وو خو ده بیا هم خپله دنده په پوره لیوالتیا ترسره کوله او غوښتل یې په هلمند کې پاتې سي چې د خپلې کورنۍ ملاتړ وکړي. د آشلی په وینا د دایي وژنه نه یوازې د هلمند بلکې د ټول افغانستان لپاره او د نورو ټولو هغو خواخوږو کسانو لپاره یوه لویه ضایعه ده چې پوسی هلته څه روان دي.
The rest of us who care about
the dai gundi kasan ne dahilman kisi bacho kawi da dai da wajal ke do ghamiza tulu dira jawara his kareda
very very deeply.
اندرو کویلټي یو آزاد خبریال او اکاستی چې په کابل کې اوسي د استرالیا تبعتي او لمړی ځل په 2013 کال کې افغانستان ته تللی و. کویلټي نړیوالو رسنیو ته د هلمند په اړه هم راپورونه ورکړي او دی وایي دا کار یې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي په مرسته کړی. اندرو کویلټي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي له 2013 کال راهیسې د هلمند له لشکرګاه څخه د نړیوالو رسنیو 95% راپورونه د الیاس دایي له برکته خپره سوي. اندرو پر خپل ټویټر پاڼه د شاوخوا 150 نورو نړیوالو رسنیو او خبریالانو نومونه لیکلي چې الیاس دایي ورسره د هلمند د راپورونو په اړه همکاري کړې وه. په دغو ادارو کې دی بیورو، دی ډیلی بیسټ، د افغانستان د څېړونکو شبکه، ټایم، فارن پالیسی، نیویارک ټایمز، سټارز اینڈ سٹرایپس او داسې نور ادارې یادې سوي چې د الیاس دایي په همکارۍ نړیوالو ته د هلمند په اړه معلومات رسول.
په ګردیز کې یو وارډ د الیاس دایي په نوم شو. بل لور ته د پکتیا او خوست خبریالانو د دایي د وژلو د پیښې د غندلو پر مهال پرون له حکومت وغوښتل چې دا پیښه جدي وڅېړي. احسان آریان له ګردیزه راپور لري.
په پکتیا کې د مرکز ګردیز اړوند د لوړ پوړیزو ودانیو په سیمه کې تازه جوړ شوی واټ په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوی خبریال الیاس دایي په نوم ونومول شو. د پکتیا والی محمد حلیم فدایي وایي له دې کار څخه یې موخه هغو ډلو ته چې عام خلک او خبریالان وژني د دې پیغام ورکول دي چې دوی به همیش د خلکو په زړونو کې وي.
همدغه سړک د شهید الیاس دایي په نوم باندې ونومو تر څو منګه ټولو هغه خلکو ته چې هغوی ملکی خلک ژورنالیستان وژني دا پیغام ورکو چې دوی به که په فزیکي ډول له موږ نه واخلي ما د دوی ارمان او د دوی هغه نوم به نه یوازې زموږ په زړونو کې بلکې په تاریخ کې هم موږ ثبتوو.
په پکتیا کې د یو نیم کیلومتر په اوږدوالي د غسرک د 28 میلیونه افغانیو په لګښت د خروالۍ له خوا جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو چې چارې په دریو میاشتو کې بشپړې شوې دي. په پکتیا کې د پریس کلب مشر فریدالله احمد زیل ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې د الیاس دایي قضیه به هم لکه د نورو په څیر هیر او جزئیات به له دوی سره شریک نشي.
هغه پلټنه چې باید د خبریالانو د وژنې یا د شهادت چې باید له ولس او تر څنګ له خبریالانو سره شریک شوی وي نو حکومت پلټنه کړې ده. نه هغه کمیټي چې د خبریالانو لپاره کوم فعالیت ترسره کوي، کوم خبریالان چې په شهادت رسېدلي دي، د هغوی قضیه په سم ډول نه ده ترسره کړې.
له بلې خوا د پکتیا په گاونډ خوست ولایت کې هم د ځایي ملي او نړیوالو رسنیو خبریالان په هلمند کې د شوی پیښې په غبرګون کې راټول شوي وو. په دې ولایت کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر سیف الله حیات د الیاس دایي وژنې ته په اشاره وویل چې افغان حکومت باید خبریالانو ته خوندي چاپیریال برابر کړي.
د الیاس دایي وژل کېدو دا هم خوده چې افغانستان لا هم د خبریالانو او د رسنیو لپاره مسؤل او خوندي ځای نه دی. زمونږ په دې برخه کې هم له افغان حکومت غوښتنه دا ده چې باید د دې لوري په ساتنه او همدارنګه دوی ته د ښې کاري ساحې په برابرولو کې ځانګړی پام وساتي.
الیاس تایی لطیری ویلسی زرعیسی پا هلمند که دا ازادی راڈیو خبریال وو.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولان
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بچیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګپورټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د الیاس تایی د وژلو د پیښې په اړه نړیوالو چاپي خبرونو ته په کتنه کې هم اوریدل شي. دغه چاپي خبرونو نور کوم موضوعات د افغانستان په اړه راخیستي دي. اسمت سروان کتنه ورته کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې یو لیکنه خپره کړې چې امریکایي پوځیان په وتلو دي خو افغانان لا هم بایدن ته هیله لري. د لیکنې لیکوال توماس ګیبنس وایي په تیرو 1900 کلونو کې د افغانستان جګړه درو ولسمشرانو جو بایدن ته په میراث پرېښوده. دا جګړه د جورج دبلیو بوش د ولسمشرۍ په دوره کې پیل شوه، ورپسې اوباما او ترامپ ولسمشران شول. د لیکوال په باور دا د افغانستان او افغانانو لپاره سخت وختونه دي، ځکه چې بایدن هم ویلي چې له افغانستانه پوځیان باسي. بایدن د سشکال په لومړیو کې په فارن افیرس خبرونه کې لیکلی وو، لکه څرنګه چې مې پخوا استدلال کړی، موږ باید له افغانستان او منځني ختیځ څخه د خپلو پوځیانو لوی اکثریت وباسو او خپل ماموریت القاعده او داعش ته محدود کړو. خو افغان چارواکي فکر کوي چې بایدن به د ترامپ پر تله په مسؤلانه ډول خپل پوځیان وباسي. نیویارک ټایمز په دې اړه د افغانستان د قانونو او پټرولیم د پخوانی وزیر نرګس نهان خبرو ته اشاره کړې چې وایي په دې پوهیږي چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو په برخه کې یو سل اتیا درجه تغییر نه راځي، خو د بایدن تر مشرۍ لاندې اداره به دا کار په ډیر مسؤلانه ډول وکړي. نیویارک ټایمز وایي په کابل او واشنگټن کې ځینې چارواکي چې امنیتی چارو خبر دی وای داسې ویرشته چې ولسمشر ترامپ ممکن د خپلې دورې په دې وروستیو ورځو کې له افغانستان د پوځیانو د ایستلو بهیر چټک کړي. امنیتي چارواکو د پنځشنبه په ورځ وویل چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر د سلام مشورې لپاره واشنگټن ته غوښتل شوی، خو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو ویندوی ډګروال سونی لګید دا خبره رد کړه چې ګنی میلر واشنگټن ته بلل شوی دی. هیومن رایټس واچ یا د بشري حقوقو د څار ډلې په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایی پر وژل کېدو لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې په سر کې راغلي الیاس دایی د رسنیو د غنو نور خبريالانو په شان د طالبانو له ګواښونو سره مخامخ وو. په دې لیکنه کې د دایی د وژل کېدو د پیښې د څرنګوالي تر بیانې دو وروسته راغلي که څه هم طالبانو د دې لیکنې د خبرېدو تر شیبې پورې د الیاس دایی د وژلو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو دایی په خپله د بشري حقونو څارونکو ډلې ته ویلي وو چې ګڼ خبرداري ورکړل شوی وو چې د طالبانو د جګړې په اړه له راپور ورکولو لاس واخلي. خبرونه وایي چې طالبان عموما له مقناطیسي بمونو او چاودیدونکو موادو کار اخلي او ډیر ځلې ملکي افغانان قرباني کیږي چې دا جنگي جنایت دی. د بشري حقونو د څار ډلوي یوازې د کار په خاطر د الیاس دایي وژل کېده، افغان رسنیو ته دا پیغام لري چې که د طالبانو په اړه راپورونه جوړوي نو لستر خطر سره به مخامخ کیږي.
د هند او پاکستان سرحدي ځواکونو په کشمیر کې پر یو بل ډزې کړې دي چې د ملکیانو په شمول په دې بریدونو کې دواړو خواو ته 15 کسان وژل شوي دي. جزئیات د صفی الله سنگزی پر راپور کې.
د هندي کشمیر یو روختون ته د جمعې د ورځې د راکټي بریدونو ټپیان راوړل شوي. په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د امتیاز په نوم د سیمې یو اوسیدونکی په روختون کې د خپلو بسترې خپلوانو په کټ ولاړ دی او وایي که حکومت جګړه ونه دروي تر دې به لا زیات ملکیان زیانمن شي. هغه رویټرز آژانس ته وویل
زموږ شپه کسان ټپیان شوي دي. په دې ډزو کې دلته مو روختون کې بسترې کړي. زه له حکومت غواړم چې په سرحد کې بریدونه ودروي. د دې سیمې خلک سخت ویریدلي، ډیر ځوریدلي. له دې ویر لري ک دا جنگ څو ورځې نور هم دوام وکړي سخت زیان به واړوي.
په کشمیر کې د بارمولا ولسوالۍ مسؤل ریاض احمد ملک ویلي د پاکستان پوځیانو د اوربند تړون تر پښو لاندې کړی او د پولیس دیخوا کلی پراکټونه وشتلی دي. د پاکستان او هند پوله ساتو ځواکونو د جمیله سهاره دی او بل پوستي هدف وګرځولې او ډزې تر ماخامه تبادله کېدلې. د راپورونو له مخې دواړو خواو ته تر ماخامه لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او شاوخوا 40 نور ټپیان دي. پوځیانو او ملکیانو دواړو ته مرګ ژوبلې اوختي. پاکستانی چارواکو ادعا کړې چې هندي پوله ساتو ځواکونو د دوی د ملکیانو استوګنځي هدف ګرځولي او په طالبان او سماني کلیو یې د راکټ او هوانونو ډزې کړې. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو دفتر آی اس پی آر ویلي پاکستانی پوځیانو د هند دغو بریدونو جواب ویلی او د هندي عسکرو پوستې په نښه کړي. هند او پاکستان په خپلو څلورو لویو جګړو کې درې خاص د کشمیر په سر کړي او هر یو دا سیمه خپله بولي. د 2019 کال د اگست په 15 کله چې هند جمو او کشمیر نیمه کورواکي ورختم کړه د پاکستان توند خبرګونی و پاره تر هغه څو میاشتې مخکې په فبروري کې لانجا دی حد تر رسیدلې و چې هند او پاکستان دی او بل خاوري بمبار هم کړي.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یوه ایرانی موډل چې د تیزابو په حمله کې ستر ګړندې شوی وي لس کاله وروسته خپل کار ته دوام ورکړي. معصومی تر اوسه په تهران کې 8 بیلابیل عملیات کړي او په امریکا کې هم یو عملیات کړي چې بریالی نه شو. جزئیات ته ملالی بشیر پر راپور کې.
لس کاله مخکې ایرانی موډل معصومی عطایل خپل میړه سره طلاق وکړ. له هغه وروسته د دې د میړه پلار پر دې باندې تیزاب وشیندل. په دې حمله کې د معصومی دواړې ستر ګړندې شوې.
دلایل مختلفی داره اما
تیزاب و حمله بلابل لاملونه لري. اکثر وختونه په داسې خزو تیزاب شندل کیږي چې هغه طلاق وکړي او یا هم له هغه چا سره واده وکړي چې خوښ نه وي. ایرانی نارینه داسې فکر کوي چې د هغه خزو تختن دي چې د دوی په وینا دوی مینه ورسره کوي، نو دوی ځان ته اجازه ورکوي چې دا ډول کارونه وکړي.
ادعای دوست داشتنش رو دارن، به خودشون اجازه میدن که دست به همچین کاری بزنن.
د معصومی زوی هغه مهال دوا کلن وو کله چې د دې په خوانی خسر پر دې باندې تیزاب وشیندل. د دې مخ ځان او لاسونه یې سخت وسوځل. معصومی د ایران له حکومت غوښتي چې د تیزاب حمله کوونکو ته د سزا یې سخت سي. له دې حمله وروسته معصومه په ژور خپګان اخته سو او له کوره نه وته ځکه نه یې غوښتل خلک یې وویني. خو نن دا د ایران له هغو مدیلانو ګڼل کېږي چې د تیزاب تر حمله وروسته یې هم له ژونده هیلې نه دي شکولي او خپل کار ته یې دوام ورکړی دی. دا اوس د ایران د کلتوري او فیشني کالو مدیله ده.
اینکه ما نشون بدیم که یک مدل بر اساس اون شاخصه
ما غوښتل د مدل په توګه خپل کار ته دوام ورکړم، ځکه خایست په ظاهري بڼه کې نه دی. که څوک خپل تیرا و بایلي دا په دې معنی نه ده چې دوی نور خایسته نه دي. خایست بیل تعریف لري.
زیبایی میتونه تعریفای دیگه ای هم داشته باشه.
معصومی عطایی تر اوسه په تهران کې 8 جراحي عملیات کړي دي او یو کال یې په امریکا کې هم تیر کړی چې د سترګو بینایی راسي، خو هغه عملیات یې هم بریالي نسول.
خیلی سخت بود، روحی هم وخته بودم.
دا د ما په ژوند کې ډیر سخت وخت و. زه په ژور خفګان اخته سوی وم. زه په قهر اوسیدم او خپل نابینایی او مخ ته مې زړه په تنګ و. دوه کاله یې وخت واخیست چې زه بیرته ژوند ته ستنه سم.
یک سال دو سال طول کشید تا من دوباره به خودم بیام.
په 2019 کال کې د ایران پارلمان یو قانون تصویب کړ چې د تیزابو حمله کوونکو ته سخته سزا ورکوي او د قربانیانو لا زیات ملاتړ کوي. خو معصومه وایي چې دا قوانین اوس هم کافي نه دي. د دې پخوانی خسر پر دې د تیزابو د حملې په بدل کې په ورته سزا محکوم سو، خو معصومه د هغه د بخښلو پریکړه وکړه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
خان محمد اسلامیار د هلمند له نادلی ولسوالۍ پر استولې سم اسکلی کلی دي. الیاس سي که هر چا وشلې وي دا خیانت او وحشت به پټ نشي. عبید الرحمن له کابل لیکي الیاس سي هغه چا وشلې دي چې هغه د بیان لا سدي سره مخالفت کوي. مایوان له بغلان لیکلی دی د الیاس تای پر وژنه خوشینه یم. اجمل له سروبی لیکلی دی الیاس تای زکه ووژل شو چې هغه حقایق بیانول. عبدالواحد منقق له کندهار لیکلی دلته لشپې رئیس باران وری هوا یې خشوی ده. بنفشه وردک لیکي له تیر شپې رئیس په میدان وردک کې باران وری. قاری محمد مدنی له واما څخه لیکي له مرکز پارون تر واما ولسوالی پورې پر پلاتو غرونو واوره ورېدلې. سنا سادات له میدان ورده کلی کی وسلوال د دې لپاره خبريالان وښني چې د دوی خبرونه خبره نشي. نعمت روان لغسنل کی له طالبانو سره د سولې خبري ودرول شي ځکه چې دوی خپلواک نه دي. حمیده نظری له کلات کی طالبانو د سولې خبري پیچلې کړي. اته په چاو د 10 دقیقې شوي لاند خبرونه. زلمی خلیلزاد او لوړپړو ترکی چارواکو په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د اندیشنې وړ بللې او په دایمي ختمولو یې ټینګار کړی. دا خبره په انقره کې د امریکا سفارت په یوه اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې ترکیه ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد درې ورځنی سفر د جمعې پر ورځ پای ته ورسید. پولیسکونو نړیوالو ژورنالیستانو ته الیاس ته یوه شنخندلې ده او ویلي دي چې هغه په جنگ ځپلي هلمند کې ډیره موثره خبري علي کوله. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر این ماري اریکسن سوریت د الیاس ته یوه شنه یوه تراژیدي یاد کړه. د هند او پاکستان ترمنځ د سرحد ویبلي غاړې ته د ډزو پر مهال لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. دا جګړه په کشمیر کې شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ د ولسمشۍ په انتخاباتو کې ماتې ونه منله، خو په سپینه ماڼۍ کې پرون د خبرو پر مهال وویل چې شاید د سپینه ماڼۍ څوکۍ ترلاسه نه کړي او د دیوالی 500 ورځنی جشن نن په هند کې پیل شي. دا ساجی رادیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د ګوډیا چار تفریح پروګرام لرو. مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو د کور کلی پروګرام
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنی وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
درنو دوستانو سلامونه میو منئ، زه وګم جبر خیلیم او دا کور کلی یوه بل خبرونه ته مو هر کله کوم. نن په دې موضوع بحث کوو چې ولې ځینې کورنۍ کله چې د لور یا خور واده وي نو د واده سودا یا خرید لپاره ډیر کسان لزان سره بیایي. دغه کار د زوم او ناوی په اړیکو څومره منفي اغیز کیندي او څنګه په ودونو کې لا بي ځای مصارف ډډه وکړو. د دې موضوع د راسپړلو په منظور راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او د کورنی مسایلو د کارپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده، په فایل کې راپور ته وښیي.
قدرمنو دوستانو، په افغاني ټولنه کې ناوړه دودونو دومره زور اخیستی چې بېوزله کورنۍ هم د یو نوي دود په پاللو کې ځان مکلف ګڼي. دغه ناوړه دودونه اوس مهال د افغانستان لرو پرتو سیمو ته هم رسیدلي دي. اکثره خلک د خوښیو په محفلونو کې یا دودونه ترسره کوي چې یو له دې ناوړه فرهنګونو د واده لپاره په سودا اخیستلو کې ډېر کسان بېول دي، چې بیا هر کس ته تحفه اخیستل او د غرمې ښه ډوډۍ ورکول هم د زوم پر غاړه وي، چې دغه کار د زوم او د هغه د کورنۍ لپاره یو ملامتونکی موضوع ده. اکثره کورنۍ د دغه بې ځایه مصارف له وجې خپل اولادونو ته په واده کولو کې پاتې راغلي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي پروانه وایي چې ورور یې کوژده کړې او اوس ورته د واده بندوبست نیسي، خو همدې درنو مصارفو یې ټوله کورنۍ په تشویش کړې ده. نوموړې زیاتوي،
د ما ورور کوژده کړې ده، مونږ په دې ډېر تشویش لرو. سه له وخت نه سه کوژده کړې ده، مصارف ډېر سوي دي، بخصوص کله چې خرید ته ځي. بیا د خرید لغې خوانم ډیر کسانی د منګو لخوانم کسانی، بیا غا د غرمې ډوډۍ د لحاظ نه ډیر تشویش لرو او دا ډیر ګران تمامېږي. یعنی حتی باید لس لکه یو لس لکه روپۍ باید ولري چې اداقل ته واده وکړي او ټول مصارف اخلاصي بیا هم پکې قرض راکېږي.
زه د مکروریانو مارکیټ ته تللی وم، هلته مې یو لس کسیزه ډله ولیده چې د جامو او آرایشي وسایلو په اخیستلو یې سره نظرونه ورکول. خو تر څنګ یې یوه میرمنه او یو ځوان په خپل منځ کې د پیسو په حساب اختول. دې ډلې ته ورغلم او خبرې می داسې ورسره پایل کړی. اجازه ده چې مرکه در سره وکم؟
ولی نه.
ګرانې، نوم دې څه ده؟
نوم مریم ده.
مریم جان څنګه دی بازار کې راغلی او د سختای په دې کال او په دې راشي سامانو کې څنګه خبره ده؟
م مافل لرو د واده مافل لري خرید د پر راغلی اسو.
اچھا سره راغلی خرید ته
دا کا ضرور واده مې ده.
ان دا ټول چې د زلته ګورم د لاس نفر خزي چې دین جونې چې دا ټول هم د کا ضرور سره راغلی دي.
هو دا ټول یو ځای راغلی اسو خرید د پر.
اول دومره ډیر کسان راغلی دي د خرید ته په دوه کس درې کس نه کېده د خرید.
نو بس نو رسم راواز ده نو مونږه نو ټول یو ځای شلو را خرید د پر.
تبا مشکل نی چې زوم دا ټول ته مثلا تاسو ټول ته ډوډۍ درکې بیا تاسو ټول ته توفه به مخلي در داتمن کنه نو مشکل ونی
نه نو مشکل ونی نو هر وخت څوک وته نه کین نو بیا هر وخت نو مونږه چا سره د کاکا لور مې ده نو مونږه راغلی سو سره
کته واده کوجو کې به تر خرید کم داس ډیر خلک به
دی خلاص کس دی نو مونږه زبر چل کس وو زو
واده د دوه کورنیو ترمنځ د مینې محبت دوستۍ تړون دی خو ځینې وخت دغه بې ځایه مصارف په زوم باندې د واده هغه مینهناکه خیرازه په یو مجبوریت بدلوي. محمد ایوب چې په کابل ښار کې درختون دوکان لري وایي چې دوی خوشحالیږي چې په خرید کې ډیر خلک وي.
زیاتره وس د وادي معاملې د خلک ودونه ټولوي معاملې ټولوي اتر نپاره لس نپاره دولس نپاره پنځه نپاره شپږ نپاره اتمن وي چې کله دکان ته راشي نو مشتری نه پرېږدو ورکو سودا ورکو ځکه دکان د لپاره خلاص کړی ده همدغه یو کاروبار کله ډله راشي اتمان همدغه د واده معامله یې همدغه واده مراسم یې خپل معاملې جوړوي او موږ هم نه پرېږدو یا په تاوان یا په سرخرید یا په ګټه خو مشتری نه پرېږدو ورکوي.
داسې کورنۍ هم شته چې د خپل زوم ټولې ستونزې په نظر کې نیسي او د دې بې ځایه مصارفو څخه ډډه کوي. په همدې اړه د پغمان ولسوالۍ اوسېدونکی محمد فهیم وایي چې هیڅکله یې په خپل زوم د بې ځایه مصارفو په منظور فشار نه دی راوړی.
د موږ په فامیل کې او په کورنۍ کې خدای رواج نشته ځکه ډېرو مودونه چې څونه د ما ژوند ده مونږ چې کلور ورکړی او یم لچانه کړی ده نو د خرید په وخت کې لناوې سره یا دوه کسه لیږو او ډېر نه لیږو ځکه ده مجبور ده د زوم کورنۍ چې بیا د ټولو کسانو ته لکه رواجونه شته بس ځای کې کالي واخلي و ډوډۍ د غرمې ورکي و کرایه د موټر او ټیکسي دا شان ټول باید سنجش کړي چې دا خپله ملامتونکی ده د زوم لپاره. هغه نه دومره وکولی شي اوس خو حالت اقتصادي هم ښه نه دي کورنۍ هم ډېرې عایداتي منبع نه لري چې وکولی شي ټول صرف متقبل شي.
لواده مخکې د هلک د کورنۍ ستونزې په نظر کې نیول د واده وروسته د خپل لور یا خور ژوند ته د خوشحالۍ او آرامتیا ورکولو په معنا دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي حمیده په دې اړه تاکید کوي چې باید په هر برخه کې د بې ځایه مصارفو څخه ډډه وشي.
هیڅ ضرور نه ده چې سړی د جانب مقابل کورنۍ ته بدون جنجال چې شل نفر اور سره زی بیا غوي ټول تلاشه ډوډۍ ورکا او په خرید کې بیا یوې ته یو واخلا چې ډیر غزاف مصرف دی دا غیر له دیواده نه دا بيخي غزاف مصرف دی هیڅ ضرور نه ده سړی باید یو درې نفر راقل هغه جنۍ ده مثلا یو خور چې رنمای ور سره کوي یو شهر ته اخلي هغه درې نفر له څلور نفر نور هیڅ ضرور نه ده. کورنۍ خپل باید متوجه سي خپل باید مور پلار یا ورور هر څوک چې دا غجنۍ سلادر هغه باید خپل ځان لک پو کې خپل پوشي چې دا کار ډیر ضرر
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدر منو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
حسینالیزای د هلمند اوسیدونکو ما په نظر دا کار منصفانه نه دی. یعنی مثلا زموږ خلک د سیادت لري چې یو نامزاتیږي یا یو واده یې بالا ټول انجینیر سره یو ځای کیږي بیا د تزي او دا ډیره مشکله ده ځکه چې ټول مصرف په دې د امات پر قربانی لویږي.
سیدا جان د لنګار د لغمان نیمه او نیازیمه خرید ته چیزی هغه ډلې ته مثال یو ورته ماته جامع واخله ورته ماته موبایل واخله ورته ماته مثال صحت واخله دا 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 خه کار نه ده. یو خو په سړی باندې بوج راځي بل شریعت کې هم دا خه کار نه ده.
نو مهنا د نګرهار خرید ته تک خدای خو یعنی مصرف ایت تنا په دامات ور کول شي بل چې اسراف کی دا د خرید ته باید 15 لر شي.
اگران اوریدونکو دا چې ولی زین کورنۍ د واده لپاره په سودا اخیستلو یا خرید کې ډیر شمیر کسان لزان سره بیایي، دغه کار د زوم کورنۍ ته کومي اقتصادي ستونزې راولاړوي، او د دې کار د مخنیوي په خاطر څه کول پکار دي؟ دا او د تورته پښتني زموږ همکارې مریم توخی په یوې مرکه کې د کورنۍ مسایلو له کارپو تور پیکي مومن څخه کړی چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم. ولې ځینې کورنۍ کله چې د یو لور واده یا د زوی واده بیا ډېر کسان د واده د سودا اخیستل لپاره ځان سره بیایي، علت یې څه ده؟
افغانان په یو سنتي یو رسم و رواج دار ټولنه کې ژوند کوو چې ډېرې ښې ځانګړتیاوې هم لري، او بعضې رواجونه دي چې بیا هغه لږ ستونزمن تمامېږي کورنیو ته. د دې لاملونه خو یو دا دی چې بېځایه رواجونه دي، داسې پاتې دي، دودیز رواجونه او پخواني په شکل پاتې شوي دي، او په څنګ کې هواس و ارمان او د خلکو خپل شوق دی چې دی هستوي چې د خرید تزرخی کې او د استجمی ډیر یو تعداد خلک زیات لاړ شي خرید وکړي.
هغه مومن دا به کوم مشکلات جوړ کړي؟ البته دغه ډیر خلک چې لاړ شي د وادر سودا خستل دوه پرده بستونځ هم جوړ کړي کنه؟
طبعا کله چې تعداد زیات دي د سولې حاضر نه ستونځ اول خو مهمه مشکل لري چې د اقتصادي لحاظ ډیر زیان وردی، ځکه کله 10 نفر یا 12 نفر یو خرید ته ځي هدايه ته بودیجه پکار ده چې د مثلا د گرمی ډوډۍ خوري ځکه د سار وخت زی، او د دې یو کرایه یا مثلا د خوراک د دې پسند کې د دې تبعیت هم یو توفه وخت شي، ځکه دا هم یو راي د خی تر سوګزی د غید زوق مطابق یا خپل خوخی یا غد زون کورنۍ ورته کالی اخلي، مشرانو ته مثلا کمیسون اخلي، ته بس ته یو سټ کالی ورته اخلي، دا غټ ګروپ چیزی وخت هم ډیر ځای کیږي، د مثلا ټول په یو نظر نی هباز خریدونکو کې حتی ستونزې رامنځته کیږي، پرابلمونه د نظر په اختلاف نظر پیدا کیږي، زیاتره د علاقه د او د انجلۍ د کورنۍ، او په څنګ کې هغه دوکان تم چیزی یا بازار ته چیزی یا دکاندار هم د وخت نه استفاده کوي، ګوري چې تعداد خلک زیات دي، ډیر لوړه به په خپل جنس باندې کوي، یعنی وای چې مدای اوس وخت نه راځي 400 توای دی اخسل شي اخلي، نو استهام وبربارم جوړي زیاتره دوکانونه به خي بندي یا تاغه نور عادي خلک یو ضرورت هم لري چې ګوري هغه دوکان کې وبربار دی مخفل چې کله بازار ته ګور دکان خلک ډیر دی یا ناستی یا غی دی سره هم دی خرید کړي، هغه شیم کو پکار میز خیر ورځ بل به خلوص خدا غ فرصت نشته دکاندار مې چې بس بل ورځ به را شیخ بل سودا وخلی زو اس مصرف وایم، نو دا غزن ستونزې او مشکلات دي چې من سره زی.
هغه مومنده به کورونا ته خصوصا د زوم او د ناوی کورونا ته کوم بد عواقب ولري؟
اول خو لکه مخکې ما ویلې اقتصادي ستونزې دلته ډیره مهمه شه، د ناوی مصرف نه دا مصرف دیږي، د دې په څنګه شورت خوشحالي لري او سی ګورته د دې په څنګه ته شیشم لري استرس لري، مثلا قرضدار نشو، مثلا مصرفم زیاتون شي، بعض وخت کیږي چې مثلا وای ما ترې خنو واخستی مختاسته خا خستی، و د سیاو مقایسه او مقابله او د سره دم په منځ کې لذي چې د تقابل شکل پیدا کوي، بیا سره زد او زد بازی کیږي، حتی هغه د زوم او د ناوی پروې مند ډیر تاثیر کوي. زیاتره په بعض کورانوي کې دغه شته چې هغه واسو المان چې دواده تلري دغه مختل کیږي، او خلک هغه خپل خوشحالي ته نه پات کیږي، بعض اختلافات پیدا کیږي، بعض مصارف ډیریږي، بعد واده تاثیر د دې ځکه هغه زوم مجبور دی چې دا سده واده قرض خلاص کړي، سده خرید خلاص کړي، شي چې اخیستی دا ټول.
اوس هلاري څه دی هغه مومن؟ اوس کورنۍ څه باید وکړي چې مثلا دغه سه ډیرو تاګونو نه مثلا ډیر خلک د خرید ته بولونه جلوګیری وشي؟
یعنی هر شی په هغه شرایط او په هغه اوضاع مطابق باید وشي، خصوصا په شرایطو کې تاسو ګورئ چې د امنیتي لحاظ هم ایجاب نه کوي چې یو ډیر ګروپ ته خار ته لاړ شي. هلاري به دی چې دغه ډیرو خریدونو نه جلوګیری وشي، لکه الای وخصل شي چې عشا دي ضرورت یې هغه چې ایجاب کوي چې ضرور دغه وخصل شي، دوه نفر دوه سالور دغه نه زیات په فکر نه کوم چې لازمي خپل هغه ناوي کوم یو سره زی، چې یو مشر دا دغه سره یو سره ګټه یو ملګرتیا سره وکي، او یو یا دوه کس د زوم ته خو نه زوم مور یا د زوم پلار دغه نه کفایت کوي، ډیر نور خپلوان ته مثلا خاله او عمه او ماما خزه او کاکا خزه شته په کورنۍ کې خخه مشران لرو، نو دا خودی ته فکرونه کې چې دا د تسپکاوه دي چې دی بونت للی دسه ک یو کورنۍ دا پر مالات کې بیا سبا دغه کورنۍ مچ شي بیا د ته دغه نه کوي، یعنی ست سالانه کوي هم دغه خدای چې یو نفر د ابتکارو کې شروع کی.
ډیر مننه.
دا وو د دیونی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موړاندې کړل. تر بیا خې چاري.
اچار اچار اچار
د چشی اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
خوګوریدونکو سلام خدای متوده او خوشاله لره په ژمي کې له هر څه نه توده جامې او توده کوټه خوند کوي خو چې لرګي سکاره گاز او یا هم برق وي دلته خدا هر څه د سړی په سر دی نو ځکه هر څوک نه کوټه تودولای شي او نه ځان ټول ژمي له سړو ریګ دی او دا دواوي کوي چې چارواکو خدای مو خوار کا خدای مو په نسمه مړوه خدای مو د مونږ له زړه خبر کا د خبرونه په پیل کې څو ګډوډ خبرونه دراوړو
په خبرونو کې ګډ وډ خبرونه دغه دي
نتاقان
خدمت الله وران کار
او زه بالا شمه
د خبرونو سرټکی
ویل کیږي چې پارک سینما شاید بچای وزېګوي
د غلو او لوټمارانو په ټس کې کراچۍ والا وزغلول شول
د ښار په څلور لارو بیا لاس وهل کیږي
او د شمو تجارت خپایلا ورکړه د خبرونو توصیل
ویل کیږي چې پارک سینما شاید خکلای او په موډ برابر بچای وزېګوي د در په در آژانس په یو خبر کې ویل شوې دي چې د پارک زړې سینما د نوي بچی راوړلو لپاره ځان قربانی ته چمتو کړی دی خبر زیاتوي چې د پارک سینما بچای با خامخا څو منزله مدرن رستورانت او هوټل او یا هم کومه بل ښکلې ودانۍ وي چې د ډالرو په زور به آسمان ته لوړ شي په خبر کې ویل شوی چې پارک زړه سینما اسې هم د پیسې دارو په زړه کې لکه د زړه اغزي خخوا نورانول او د تاریخ کندې ته گزارولې حتمی وو د پارک زړې سینما په مړینا یوازې څو تنه پوډریان خوشینه او د پارک سینما په پارک کې لدې غما پوډر وې
د غلو او لوټمارانو په ټس کې کراچۍ والا وزغلول شول بی خبر آژانس خبر را کوي چې د حکومت زور په غلو نه رسیدو نو مخې په کراچۍ والا ورواړه وو او دومره وزغلول چې زړی چپلې او چپلکی پر ځای پاتې شوې خبر زیاتوي چې هر نوې چوروال راځي نو یو ځل خپل ډک زړه په کراچۍ والا او تشوي او زغلوي دا چې دا ځل به بیا کراچۍ والا خواران چرته کراچۍ دروي لا معلومه نه ده خو د کراچۍ او کارپوهان وایي چې دا حساس غلول رازغلول او د خلکو پام بل خوا اړول دي څو وخت وروسته به هر څه زړه په زړه وي
د ښار په څلور لارو